ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. نن د اپریل 8 ده او زه داود خټک يم. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې به تاسو ته د پاکستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیمو خبرونه د خپل خبريالانو لخوا درکو، راپورونه به درکو. خو له هغې وړاندې ورزو ملیحا امیرزاده ته چې د دې وخت تازه خبرونو مو خبر کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړې د خبرونو سټکو ته د بنو قومي جرګې په حکومت غږ کړی چې د ولس امنیت غوښتنه دې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې او امریکایي سفیر د روس سرګنو حمله وروسته له یوکرین سره د یووالي څرګندونه کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سیمې ولسی مشرانو، د ګوندونو سیاستوالانو او نورو غورزنګونو او تنظیمونو د قومي جرګې له لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې ده. دوی د اپریل په شپږمه په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د 2024 کال د جولای 19 امن پاسون غوښتنې پوره کړي. د جرګې مشرانو ویل په هغو غوښتنو کې یې لومړی هغه د امنیت و چې لا هم نه ده پوره شوی. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم خان د جرګې په پای کې د تیر کال د پاسون تنه تکرار کړی او زیاته کړه چې موخه یې پر حکومت فشار اچول دي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي.
بنو کې په هر قیمت امن قائم کړای او اپیکس کمیټه نه منظور شویش پړس نوکات عملی کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې له زندانونو خوشي شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د بنو تازه جرګې پاړه سن دی ویلي، خو د بنو سیدونکو او صوبایي وزیر پښتونیار خان جرګې ته ورغلی او ورته ویل چې حکومت د امنیت او نورو ټولو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی. د ویل په صوبایي حکومت فشار اچوي چې د بنو د خلکو غوښتنې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نښتې پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر د اپریل په شپږمه په بیان کې ویلي چې یو شمېر مشکوکو وسلوالو د اپریل 15 او 16 ترمنځ شپې مهال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله، ورسره یې نښته وشوه. بیان وایي په نښته کې اته مشکوک وسلوال ووژل او څلور ژوبل شو. ایس پی آر په خپل بیان کې هغه کسان خوارج بللي. پوځ دا اصطلاح اکثر تحریک طالبان پاکستان ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی. د بلوچستان په مستونګ سیمه لږ پاس کې د بلوچ سیاستوالانو او فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل په مشرۍ روان پرلت د اپریل په 8 په ټول بلوچستان کې کار بندیز اعلان کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان سوداګرو او ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د کار بندیز ملاتړ کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د مارچ په 21 نیول شوی د بلوچ یووالي کمیټه مشر مارنګ بلوچ او د هغوی نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړل شي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرسیال مشر ایڈوکیٹ ساجد ترین د اپریل پښپګمه مشال ریډیو تویل چې پرلتوالو تر کوټې پورې لاریون کول غوښتل خو حکومت پرې نه خودل. ساجد ترین ویل چې حکومتي پلاوی ته ویل دوی خپل احتجاج په کوټه کې کول غواړي، خو هغوی ورته ویل چې په کوټه کې د ترهګرو پیښو اندېښنې دي او هلته احتجاج کول ناممکن دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین په خپله ایکس پاڼه لیکلي، اختر منګل یې د درې ایم پی او قانون لاندې د نیول کېدو له امر نه خبر کړی دی. هغه لیکلي که منګل بیا هم د کوټې په لور ورځي نو او به نیول شي. پولیس وایي په سوات کې وجینه د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سوات د کابل تحصیل د شاډیرو تانې تانهدار ګوهر علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خوښي واده په سر د وجینه د وژنې په تور د غې پلار او دوه وروڼه نیول شوي دي. د پولیسو په خبره په شاډیرو کلي کې د وجینه د مرګ خبر ورته ورکړل شو. د غې خپلوانو ویل چې جینه ناڅاپه مړه شوه، خو پولیسو د شک په بنیاد د پلټنو وروسته معلومه کړه چې هغې جینه ته زهر ورکړل شوي وو. ملزمانو پولیسو ته ویلي چې جینه ته په دې وجه زهر ورکړی وو چې یوه میاشت مخکې په خوښه واده کړو، خو د جرګې د پریکړې وروسته پلار ته سپارل شوی وه. پولیس وایي چې په ملزمانو د ناموسي وژنې مقدمه درج شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې هم ګڼې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د امریکا سفیر د یوکرین په استوګنیزو سیمو د روس د ګڼو بریدونو وروسته له کیف سره یووالی څرګند کړی. دا یو ورځ وروسته له هغې ده چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په واشنگټن تنقید وکړ چې د هغه د هیواد په ښارونو د ماسکو د وژونکي کمپین په وړاندې یې کمزوري غبرګون ښودلو. د امریکا سفیر بریجټ برینک د اپریل په شپږمه په ایکس پاڼه ولیکل چې موږ وروسته له هغې چې په کریویریه کې د روس د توغندې او برید شل کسان ووژل چې نهای ماشومان وو، د ملي ماتم په ورځ د یوکرین د ولس سره په یووالي کې ولاړ یو. د ټولو غزل شو ټپیانو کورنیو او عزیزانو سره زموږ ژوره خواخوږي ده. په جلا توګه د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي که ماسکو د سولې د تړون د خبرو اترو هڅې اغیزمنوي په هغه صورت کې دی د روس خلاف سخت اقدامات وشي. ماکرون په ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې یوکرین نږدې یوه میاشت وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشپړ او غیر مشروع دېرش ورځني اوربند وړاندیز ومنلو او په داسې کې چې موږ د سولې لپاره له خپلو ټولو ملګرو سره کار کوو. روس خپل جنگ ته په نوي شدت سره دوام ورکړي او د ملکي وګړو امنیت ته هیڅ پام نه کوي. نوموړي وویل چې د روس دا حملې باید زر تر زره بندې شي. ماسکو ادعا وکړه چې برید د یوکرین یو پوځي غونډه په نښه کړې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د ملیحا امیرزاده نه واوریدل. اوریدونکو زه داود خټک یم او د مشال ریډیو په دې نیغ په نیغه خبری غړې کې تاسو سره یم. تاسو ته یادګرنه درکو چې زمونږ خبرونه کسه هم تاسو ته په تکراری بڼه باندې ځنې خبرونه در اورو او ځنې خبرونه بیا زمونږ ثبت شوې دي. خو دا خبرونه چې کومه د دریو بجو نه تر څلورو بجو پورې ده او دا یو خبری غړې ده دا مونږ تاسو ته نیغ په نیغه درکو. او د دې پسې چې کومه را روانه غړې ده چې هغه د پاکستان په وخت باندې د نهو بجو نه تر لسو بجو پورې دا د یارانو مشال خبرونه هغه هم نیغ په نیغه ده. په هغې کې تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفونونه وکړي د خپلو نظرونو نه مو خبر کړي. اوس اسلام آباد ته ورځو. تاسو به په خبرونو کې کتلي چې د پاکستان حکومت افغانانو ته او دغسې نور بهرنیان چې کوم په پاکستان کې اوسیږي او هغې اسناد نه لري هغې ته د یو دیرشم مارچ نیټه مقرره کړې وه او دا یې ورته ویلي وو چې دی دې تر یو دیرشم مارچ پورې له پاکستان نه اوزي. اوس هغه نیټه تیره شوې ده. حالات څه دي؟ افغانان د مشال ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دی ته پولیس ورغلي دي او دی ته ویلي چې دا علاقې پرېږدي. ځینې خلک روان هم دي تللي هم دي خو په پنجاب او سند کې اپریشن هم روان دي. نو اوس ورځو په اسلام آباد کې د مشال خبریال طاهر خان صاحب ته چې دا وخت زموږ سره په ټلیفون باندې راغلی دی او د اغینا حال اخلو چې څه حالات دي. طاهر خان صاحب ستړي مشه.
ډېره مننه ستاسو. شکریہ
طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې ما اوې په دې خبرو کې چې افغانان ځنې روان هم دي کم چې لمدو مدو راهیسې دلته اوسیږي، تاسو څه ګوره حالات څه دي؟ دا حکومت څه کوي؟ دې ته به مرزو چې دا حکومت ولې دا کار وکړو، خو اول راته ووایه چې حالات څه دي.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. حالات خو د افغان کډوالو لپاره ځکه ښه نه دي چې تیر ورځ مونږ کوشش وکړو چې افغانانو سلو او لکه مونږ لاړو د مشال ریډیو لخوا په باراکو سیمې چې ګڼ شمېر افغانان د ډېرې مودې راهیسې اوسیږي. اول ته مونږ هغې سره کېناستل، خبرې مو کړې. نو چې کله مونږ هلته ناست مو یو خو هغې خپل هغه د په کورونو باندې د چاقو د نیولو خبره کوله. حتی چا سره چې هغه پی او آر کارډ ورته وایي چې هغې په بنیادي پاکستان کې ترجون دیر شب پاتې کېدی شي، لیکن
پروف اف رجسٹریشن چې کوم
لیکل رجسٹریشن کارت چې ورته ویا نو او کله چې موږ غیره تقریبا 2 غنټې 2 ساعتونه تیر کړل دي ته بار بار په ټلیفون ته د کډوالو د اسلام آباد مشر مو چې په ترنول کې چا په ول شو او په یو ځای کې ول شو په بل ځای کې ول شو نو یو د یری حالت ته بیا غیبون سره ډیر دام ویل چې هغه سره معلوماتو بیا خپل موږ چې رابطه وکړو خلکو ته وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل سامان گاډی نه پیدا کیږي. ور د اختر ورځې وي ټرکونه پیدا کېدل لکه ډېر مشکل کار دی. بیا کرایا نو یو مشکل سره مخامخ دي. په عمومي توګه افغان کډوال بیا چا سره چې دغه افغان تابعیت لرونکي یا ای سی سی کارډ چې کوم دی افغان سټیزنشپ کارډ هغه چونکه پاکستان هغې ته ویل تاسو وتلی وای د مارچ یوې دیرشمې نو د هغې نه وروسته بیا مهم شروع شوې دي او دا ځل ډېر زیات معلومات په وخت نه ورکول کېږي. د تورخم نه چې څومره خلک لاړه خو په زرګونو خلک پرې تیر سو ورځو کې تیر ورځ ما خپل یو چارواکي سره په خیبر کې خبرې وکړې. هغه ما تقریبا ډېر ګڼ شمېر یاد کړي هغه تر اوسه پورې هغه یکې ده چې خلک ډېر زیات روان دي. سره له دې چې د کم کیمپ جوړ شوی دی د هغې د لارې کم، لیکن تورخم ته چې کم کسان اسلام آباد کې پینډه کې د پنجاب په خارو کې نیول کېږي بسونو کې اچي بغیر خپل سامانونو او هغه تورخم ته وړي او تورخم نه آلته بیا
ځي. صحیح خان صاحب، تاسو د ای سی سی ذکر وکړو کنه، افغان سټیزنشپ رجسٹریشن کړ، دا هغه کارډونه دي چې دا نادرا جاری کړی دي او دغه پروف اف رجسٹریشن چې دی نو دا غالبا دي ته د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی. که څنګه
نه دا څنګه ده دا پاکستان چکره په 2015 کال کې د افغانانو د رجستریشن د غید نمونو د ثبت هغه پروسه شروع کړه. نو دی خو هغه وخت لکه د دیمن شاو خواته شو کنه چې 2 میلیون په شاو خوا کې دی خلک ثبت کړو رجستر کړو، لیکن ډیر خلک غیرې دل هغه وی چې د دې په بنیاد باندې به مونږ پاکستان وباسي یا لکه دغه یو ورو دی په دغه د پی او آر کارت د پاره چې کوم یو کمپاین وو چې کارونه هم پاکستان نه در ورکړي دي، هغه کې پیسې د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې و دا هر ځای نه بهر پاتې شو. پی او آر کارت وانه واخستل هغه ته قانوني حق ترلاسه کړ چې پاکستان کې پاتې کیږي. دا خلک هم داسي وو بیا وروسته پاکستان چې کله دلته دا مسلې زیاتې پیدا شوې نو دوی دا کوشش وکړ چې کوم افغانان پاتې شوي دي نو هغه رجسټر کړو. نو بیا دا 2018 کال کې بیا هغه ته دا کارت ورکړی شو، خو دا هغه یو پاکستان ورکړی دی او هغه دا ډېرې فیصلې د مهاجرینو په اړه باندې کافي په کولې مخکې او کابینو دا فیصله کړې.
صحیح صحیح. او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دا دومره سخت فیصله او یعنی تاسو چې څنګه اویل چې دی ته سامانونه هم نه ورکوي او بس اوباسي، د دې وجه څه ده؟ ولې دا فیصله وکا او آیا د دین په اسلام آباد کې څوک پوي هم دي چې د دې بس اثرات کیږي؟
پاکستان کې کله په اومه د کورنډو چا خو به پر او افغان د کار ور تاسو به زه پر ماش تا یوه دیرشه می پاره کې وجوهات نو خود شوی. البته یو خبره ته اشاره وا چې دا هغه پالیسی ده د کډوالو په اړه باندې د خارجانو لفظ استعمالي چې کوم په اکتوبر 2023 کال کې اعلان شوی و، دا هغه دریم پړاو دی. هغه وخت کې ګوره کله چې دا اعلان کېده د هغه وخت کورونو چارو لړمهالي یعنی ګران حکومت کې د کورونو چارو وزیر چوت اعلی وزیر د بلوچستان هغه سرفراز بوکتی دا ویلیو چې دا ورنه مرحله ده، دویم مرحله به راځي. فیصله بنیادی طور باندې اعلان خو کورونو چارو وزارت کې، خو دا فیصله دا د پاکستان د امنیتی ادارو د فوج لخوا شوې ده. او زما معلومات دا دي چې په دې فیصلو کې اوس چې کوم د سرحدونو ریاستونو وزارت سفران او بیا افغان کمشنریت دی اسلام آباد کې، پېښور کې، په بلوچستان اخر دې کې مشوره نه شوی، ځکه حساسیت باندې کویږي اوس کله فیصله امنیتی داریو کې
امنیتی ادارو دا فیصله ولی وکا؟ آیا دی تسم مشکل دی دی سرا سو وجه ده؟ دا خو افغانان دلتا سلویخت 500 کالو نه لگیا دی اوسیگی، نو پا دی طریقه کدی دا دی زینه دا اوباسی، نو دا خو با یو دی دیر بد اثرات بینی خلکو که با یو دا سی نفرت غونی جور نشی؟
نفرت خود مخکې نه جوړ دی، ځکه پاکستان د دې 13-15 کلونو راهیسې د مهاجرینو په معاملې باندې یو حسن نیت یا ګډ ویل یو خپل پاړه باندې یو سوچ په افغانانو کې پیدا کړی او مشرانو کې پیدا کړی، خو هغه ته ډېر زیات زیان ورسېد دې فیصلو سره. یو پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی ویلي، لیکن امنیتی مشکلاتو خبره کیږي. دلته چې موږ خبره کوو کله د افغان کمشنریت خلکو سره هغه یو دغه یا دویم دا چې پاکستان طالبان حکومت سره اړیکې او تعلقات خراب دي، نو دغه خلک یادېږي چې دغه د یو دغه افغانان مشرانو په خپل طالبان سو ورې
خود وخت خبرې طاهر خان صاحب راځي. دا خبره ستاسو تجزیه ته اوس راځي، د راپور نه زیات مونږ ستاسو تجزیه اخلو. بیا هم زویم چې لند به تاسو سره خبرې وکم، خو یو خبره ده چې آیا دا څنګه ممکن کېدای شي چې کم افغانان کاروبارونه کوي، دوکانونه چلای، اغي د امنیت کې اغي لاسورلی په امنیت خرابېدو کې اغي همیشه وایي چې مونږ بچیان دلته سبق وي سکولونو ته زیرازي؟ او دویم خبره ده، دویم تاسو نه دا یو پوښتنه دوه پوښتنه یو ځای کوم. دویم ده چې آیا د یونیسیار چې کوم اداره ده دا غي له خوا په پاکستان باندې کوم دباو نشته؟
ګوره یونیسیار ته باور لاړ شو، یونیسیار چونکه هغې دا خبره کوي چې دا اے سی سی کارډ زمونږ تعلق نشته، خو بیا هم چې کله د افتر پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په پاکستان کې مشري ورکه، نو هغې په دې تشویش څرګند کړ. هغې وی چې د پاکستان د فیصلو افغانان لرزولي دي په یو مشکل کې، نو هغې یو خپل میسج ورکړی دی. نور نړیوالو ادارو پاکستان د میسجونو دغه ادارو ته هیڅ اهمیت او ارزښت نه ورکوي. دویم تاسو د مهاجرینو په اړه باندې چې لکه پاکستان دا خبره پورې مهاجرین چې څومره موږ ګورو دلته مهاجرین چرته په دهشتګردۍ کې چرته په جرمونو کې ملوث نه دي پاتې شوي او دا خبره درست سره پاکستان د امنیتي ادارو چې کله ناکله په حملو کې ممکن چې ځینې افغانان پکې کې برخه اخلي، لیکن د یو افغان چې کوم په حمله کې شریک وو، په تشدد کې شریک وو، دغه په بنیاد باندې خو ته په ټول افغان په ملیونونو چې دلته په پاکستان کې موجود دي په هغې خو ته الزام نشي لګولی.
مطلب دا دی چې د یو کس په سر باندې ډېر څلوېښت ملیونه کسانو باندې الزام نشي لګولی.
پاکستان چې څومره سروې شوي دي، اخیری خبره کوم په څو سیکنډونو کې د افغانانو د جرمونو کې یا په دهشتګردۍ کې د په دې چې څومره سروې شوي دي په خپله د پاکستان لخوا په هغې کې دا ویل شوي چې کله موږ دینه تپوس کړی د افغان کمشنر د کمشنر نه یا د بل نه بل نه هغې وي چې افغانان نه په جرمونو کې ملوث دي مهاجرین او نه په دهشتګردۍ کې.
یعنی دا د یو کس فعل خو کېدی شي ستاسو په خیال باندې، خو دا د ټول افغان کومه کمیونټي چې د هغې دا فعل نه شي کېدی. طاهر خان صاحب ډېره زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو. اوریدونکو، طاهر خان صاحب له اسلام آباد چې موږ ته د افغان کډوالو د مشکلاتو او د پاکستان نه د وتلو په حواله سره خبر راکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زه د اوت خټک یم. د مشال ریډیو دا ژوندۍ خبرونه ده. که تاسو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړی، د مشال ریډیو ایپ هم اوس ډاونلوډ کړئ. تاسو ډیر په اسانه باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او اوس تاسو بیا یو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، او تاسو بیا یو کراچۍ ته، او هلته زمونږ خبریال دی نیاز علی خان. تاسو به غږ هم اوریدئ د مشال ریډیو نه هر وخت ویډیوګانې جوړوي. نیاز علی خان ته ورزو. نیاز، ستړی مشي.
ډېر مننه داود خټک صاحب.
نیاز، څه حالت دي؟ طاهر خان صاحب خبرې خوب هم تاسو اورېدلې، زما خیر تاسو ټلیفون باندې اورېدې. نو په کراچۍ کې څه حالت دي؟ داسې اورو چې که څه هم په خیبر پختونخوا کې کم باقاعده عملیات نه دي روان شوي، ګرفتاریان نه کیږي، خو په کراچۍ او سند کې د افغانانو ګرفتاریان هم شروع دي.
داود صاحب، که موږ خپل اورېدونکو ته ووایو، نو په کراچۍ کې په ځانګړې توګه صورتحال اوس داسې دی چې یو خو په اکتوبر کال 2023 کې چې کومه لړۍ پیل شوې وه، چې دلته یو هایپ کریئیټ شوی و، چې میډیا هم هغې له ډېر زیات کوریج ورکوه، پولیسو په جماعتونو کې یا د افغان کډوال چې په کومو سیمو کې اوسېده هلته اعلانونه هم کول، هغوی نسل هم. نو دې ځلې چې د 3 اپریل نه دا سلسله شروع شوې ده، نو اوس هغه شانی نشتی، خو افغانان نیول کېږي. یعنی د کراچۍ په سوراب ګوړ سیمه کې چې ختیځه ضلع ده، بیا د افغان کډوالو چې کمزې کې کیمپ ته هلته نیول کیږي، اتحاد ټاون چې کومه سیمه ده هلته کې نیول کیږي، او دوی ولا دې ځلې هم یو چې کوم کیمپ ته هغه جوړ کړی دی چې په سلطان آباد سیمه کې دی. په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 214 کسان د دې ځینا په ګاډو کې د جیکب آباد په لارې لیږل شوي دي. نن چې کوم زمونږ هلته مرستیال کمشنر او سرکاري واک دغه خبرې وشوي، هغه وایي چې 115 کسان نو په دې کمپ ته راوستل شوي دي په 13 شپې، یعنی په یو ورځ کې، او د دوی هلته د پیژنګلو عمل روان دی. دلته افغان کډوال هم دا شکایت کوي او پولیس دا خبره مني چې دوی ټول افغانان چې کوم دی نسی، خو بیا وروسته د هغې پیژنګلو عمل کیږي، او د چا سره چې د یونیټ سیار یعنی پروف آف رجسټریشن کارډ وي نو هغه بیرته پرېږدي، او چا څوک چې بي اسناد وي یا چې چا سره افغان سټیزن کارډ وي نو هغوی بیا
نیاز په دې باندې مو پویوي شي چې دا افغان سټیزن شپ کارډ دی ولې نه مني. د دې وجه سره د پروف آف رجسټریشن خو دی مني، یعنی د کم چې د رجسټریشن هغه په پښتو کې مونږ وایو چې د دې یو ثبوت وي، خو د افغان سټیزن شپ کارډ یعنی د اوسیدونکو والا کارډ دا ولې دی نه مني، څه وجه ده؟
د دې علت دوی دا ښایي چې په کوم وخت کې افغانان راغلل، او د 2 کال پورې چې د UNHCR سره به د هغوی رجسټریشن کېده، دا هغه خلک وو چې UNHCR ته خپل درخواستونه وړاندې کړل خو UNHCR سره دوی رجسټرډ نشو. دا هغه خپل علت چې یا د هغوی سره نور فند نه وو یا دوی ته مرستې نشو ورکولې، نو دا خلک رجسټرډ نو. نو بیا د پاکستان د شناختي کارډونو او نور اسنادو جوړولو چې کومه اداره ده نادرا، هغوی د افغان کونسلر سره په مشترکه توګه باندې په 2010 کال کې دا خلک رجسټرډ کړ، چشمیری د 8 لاکھ نه زیات دی. یعنی دا خلک د پاکستان د نادرا سره بتور د افغان سټیزن کارډ په نوم باندې رجسټر دي، او دوی وایي چې دا 8 لاکھ دي. او اوس چې بیا کومه پریکړه شوې ده چې هغه د بې اسناد کډوالو سره سره د هغوی دپاره هم ده چې دوی بیرته ولیږي، یعنی د پاکستان حکومت وایي چې دا خو هغه کډوال یا ریفیوجیز په کیټیګری چې د په هغه کې دوی ناراضي یعنی د یون ایچ سی آر سره دوی رجسٹرډ نه دي. خدا هم په پاکستان کې په یو قسم له بغیر قانوني توګه میشتو. البته پاکستان حکومت یې ځان لپاره دوی رجسٹریشن کړو چې شمیر او معلومی چې څو افغانان نو دوی چې د 200,000 زیات دي نو دا هم بېبتلګي.
او نیاز په کراچۍ کې به تقریبا څومره افغانان ویستاسو په حساب سره یو اندازه قدر ته وي؟
پاکستان حکومت چې کوم شمیرې دي نو دوی چې دلته 15,000 هغه افغانان دي چې څوک چې ACC یعنی افغان سیټیزن کارډ لري. دا شمیرې دلته چارواکو ته ورکولې شوې دي او کوم چې امنیتي ځواکونه کې پای کې پولیس دي، رینجرز دي او نورې سیکورټي ادارې دي هغه د دوی سروې هم کړی دا. نو هغه وایي چې مونږه د 50,000 کسانو پورا مونږ سره ریکارډ مخې ته راغلی دی چې او دا په کم چې نادرا ورکړی دی چې دا رجسٹرډ دی. آیا د دوی معلومات یو چې دا په کراچۍ کې شته او که نشته؟ نو دوی وایي چې 50,000 په هغه کې په کراچۍ کې میشتي. 10,000 خلک داسې دي چې هغه یا ډبل ایڈریس اچولی دی یا بیا هغه بیرته تللی دي یا هغه اوس دلته چې کوم دی نشتی. نو ټول 15,000 دوی هم دغه یادی او دوی وایي چې شاوخوا 3,000 پورې په پوره سن کې افغان کډوال چې کوم دی هغه میشتي. خو دا حکومتي وزیرانو وخت په وخت د دې شمیرې مطلب بیلا بیل خوري، څوک 15,000 یادی، څوک 18,000 یادی، البته نادرا چې دین هغه 15,000 یادی.
او دا افغان کډوال چې دی نو د دې دلته په کراچۍ کې او خاص کر په سند کې عام طور باندې د دې څه قسمه کاروبارونه دي؟
کوم اوریدونکو ته وایو د افغان کډوالو دلته په کراچۍ کې په وړه پیمانه باندې خدوی یعنی خپل واړه دکانونه دي پورا یا اتحاد ټاون کې په نورو سیمو کې د کاسمیٹک کار کوي، د کپڑو
کار. تاسو آواز کټ کیږي غالبا. تاسو ماته وی چې دی د کپړو جامو کاروبارونه کوي. نیاز ډیره زیاته مننه. بس زمونږ اوس تاسو غږ راغی. بالکل بالکل تاسو غ خبره ک بیا او کې تاسو نو ما پښتنه کړی و چې څه قسمه کاروبار کوي. نو تاسو
نو ما دا ویل چې هغه خو په وړو خپل سیمو کې خو په دغه لوی کچه هم دلته په کراچۍ کې دوی کاروبارونه کوي، یعنی د افغان قالین کاروبارونه چې دلته سونه هم کوي. نو هغه ډیر افغان کډوال دي چې هغه کوي. داسې چې دلته کوم غټي هوټل دي، د خوراکي یا ریسټورنټ دي، هغه د دوی دي چې دوی چلیږي. د کپڑے کاروبار کوي، د کپڑے دلته صرف خرڅ دغه نه کوي بلکې د بار نه دوی راغواړي او بار تلیږي. داسې د نور چې کوم کور کې د شیانې د هغې د استعمال لکه کراکري یا نور سیزونه چې کوم دي کاسمیټک، د دې په لویه کچه دوی کاروبار کوي چې دوی کنټینر هم ځي او راځي.
نو دا خو نیاز داسې ده چې تاسو په اقتصادي حالاتو باندې نظر لرئ، وخت په وخت باندې راپورونه کوي. نو دا خو د کراچۍ او د پاکستان په اقتصاد کې دی یو لوی برخه لري. یعنی دا افغانان خو داسې نه دي چې دا د پاکستان امداد ته ناست دي، بلکې دا هغه افغانان دي چې دی خپل ځانونه هم ساتي، خپل کورنۍ هم ساتي او د پاکستان اقتصاد ته هم یو لوی ګټه ورکوي. نو خلک دلته څه فکر کوي، سرکار حکومت څه فکر کوي چې د دې افغانانو د وستلو سره د پاکستان په اقتصاد به بد اثر نه راځي؟
عادل ته جسونه هم اقتصاد پوه دي او بیا کدغه افغان هغه کډوال چې څوک په اقتصاد کې برخه لري، هغه سره چې مونږ کله هم خبرې کړي نو هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څه کړه اړیکې خرابي یا بارډر چې کم دي بند شي، نو هغه بار بار هم دغه وي چې مونږ پاکستان ته ټیکس ورکو، دلته بهشک کاروبار کو، پیسې ګټو، خو دلته چې کوم قانوني تقاضي دي هغه پوره کو، مونږ ټیکس ورکو، د بار نشیان د پاکستان په لارې راغواړو یا لیګو، هغه بیا افغانستان ته لیګو، نور ملکونو ته لیګو. نو کله بارډر هم بند وي یا دا قسمه ستونزې راځي، نو د هغې اثر د هغوی د کاروبار سره سره دواړو ملکونو اقتصاد ته هم پریوزي. د جوائنټ چیمبر آف کامرس چې کوم دی، د پاکستان افغانستان جوائنټ یعنی ګډه خونی چې مشران دي، هغوی هم دا وخت په وخت ویلي دي چې که داسې دا افغانان لیګل کیږي یا د اقتصاد ځپل کیږي، نو یوازې په پاکستان کې هغه خې چې 80,000 پورې خلک وا د دې سره بیروزګار شي. دا هغه خلک ته چې صرف افغانان نه دي، دا پاکستانی خلک دي، خود دې کاروبار سره په بارډر باندې په کراچۍ کې په لاري د ډرور په صورت کې، د ټرک په صورت کې، دلته د پورت په بندر په صورت کې هغه خوارکختي مزدوران دي او دوی کار کوي.
صحیح. او نه کلند راته وې، کلند راته وې چې بیا به عظمت ورزو ک لند راته وې چې آیا پولیس د دې خلکو نه رشوتونه خو نه اخلي په زور، آیا پیسې ته نه خو نه اخلي چې هغه د پاره امتنګي؟
نو پولیس خدا تورونه را دی، لیکن دلته چې سونه هم افغان کډوال دي دا غوي سره چې موږ دا خبرې کوو چې پروف اف رجستریشن کارت لري، نو غوي په کیمرا وی خپخکاره وی چې زمونږ نه پیسې اخلي، مونږ ونسی کاغه منډی تزي کاغه بل سزي تزي، او پولیس دي بیا چې کم دی لز زرا شل زرا پنځوس زرا پورې پیسې اخلي او بیا پریدي.
دا کله تاسو چارواکو نه پوښتنه کړی چې یاره پولیس پیسې اخلي دی، مانی چارواکی بیا سوي؟
دا سند پولیسو مشر آئی جی نه هم منګه په دې اړه تپوس کړی دی، نو هغه وی چې مطلب منګ ته چا داسې شکایت نه دی کړی، او که څوک شکایت وکړي او داسې پچا منی ثبوت راشي نو موږ به د هغو خلاف کاروي کوو. البته اوس موږ هغه کډوال نسو چې غیر قانوني دي یا چې حکومت ورته کومې لارښوونې کړې دي چې افغان سټیزن کارډ لرونکي دي، نو هغه یوازې نیول کیږي، پروف اف رجستریشن کارډ ولا موږ نه نسو.
صحیح، ډېره زیاته مننه نیاز، موږ سره د خبرو کولو ډېر ګټور معلومات دي ورک، ځان خیال ساته، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو، نیاز علي خان د کراچۍ نه چې موږ دغه د افغان کډوالو په حواله سره دغه تازه معلومات را رسولو، او اوس تاسو بیا یو پیښور ته هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. الته زمونږ خبريال عظمت علي شاه دی. عظمت، ستړي مشي
ډیره مننه داود صاحب.
عظمت، څه حال دی؟ ته پرون هم یو کیم ته ورغلی وې، بل ورځ هم ورغلی وې، بلکې د جمعې په ورځ باندې ورغلی وې، څه حال دی اوس په سند او کراچۍ کې یا پنجاب کې؟ خو مونږ حال واخسته، الته نیونې گرفتاریانې هم د افغان کډوالو شروع دي، ستاسو په طرف باندې څه حال دی پښتونخوا کې؟
په خیبر پختونخوا کې چې څنګه تاسو دا ویل چیر د جمعې پرواز یو کیمپ ته ورغلیوم، بلکې د جمعې پرواز هم ورغلیوم، بیا د خالی پرواز هم ورغلیوم، او نن زه پیښور ته تللی وم. دغه افغان کډوال چې څومره هم دی هغې سره مې خبرې اترې شوې، هغې باندې مې د هغې نه مې چې کوم دی انټرویوګانې هم ثبت کړي. چې کله د جمعې پرواز تللی وم، نو په هغه کیمپ چې کوم د جلاله کیمپ و د مردان نه اخوانو، هلته کې یو یاره وا، مطلب هلته کې ډېرو خلکو خبرې هم نه کولې مونږ سره، او دا غی دا خیال، بلکې ما ته هم دا ویل چې یاره که زه چېرې تاسو سره خبره وکم، خپل شناخت در سره وکم، ما ډېر سټوډنټان داسې چې هغې خپل شناخت ما سره ونه کړه، او په دې وجه نه کول چې هغې د گرفتارو نه یارېده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د چې کوم وزیر اعلی دی یمین ګنډاپور، هغه چېرته یو ځای کې دا خبره کړې وه په د وزیر اعلی هاوس نه چې کوم یو غونډه وه، په هغې کې یو خبره کړې وه چې یاره دلته کې چې څومره هم افغان کډوال دي په خیبر پښتونخوا کې، هغې سره به زور زبردستي نه کېږي، او هغې به په زور زبردستي چې کوم دي هغه نه نوباسي نه کېږي. د هغې نه پس بیا چې کوم دي پرون لکه زه چې تللی
وم، خبره عظمت لنډ راته ووایه چې آیا گرفتاریانې کېږي په خیبر پښتونخوا کې کنه؟
افغانانو
کشته رضاکارانه تور باندې کډی روانی دي د پیښور نه؟
بالکل، رضاکارانه تور باندې روانی دي، کډی نن هم کډی تللی دي.
او داسې خو نه دي چې خلک د دې د سامانونو ډیر ارزان اخلي یا دي په ارزانه بیا باندې خرڅي، خلک دا غینه فائدہ
وشي؟ نه، زیاتر دلته کې چې کوم دین څومره هم افغان کډوال چې نو اغیلا اوسه پورې اغه شانته کې نه دي، او چې اغیلا خپل کاروبارونه چې
خپل ځای باندې هاند اوور کوي، لکه د پنجاب او د سند چې کوم حال دی اغه نشته دي. عظمت، ډیره زیاته مننه، مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ګټور معلومات تراک.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، ورزو په اولنی راپور اورود کوټینه چې زمون خبريال سمد شبنم را لیږلې دي، او د دې راپور موضوع دا چې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل پارټي یو احتجاج روان کړی دی، او د احتجاج موخه دا ده چې کومې بلوچستان خزي د بلوچستان یک جهتی کمیټې کومې خزي چې حکومت گرفتار کړي، چې په هغه کې ډاکټر مهرنګ بلوچ هم شامل ده چې دغه کمیټې مشر ده، هغه دې زر تر زر را خلاصي کړي. دا احتجاج د 28 د مارچ نه روان دي تر اوسه پوری په دې احتجاج کې څه شوی دي او مخکې به پکې څه کیږي سمت شبنم یې حال درکې
د بلوچستان د مستونګ پلک پاسیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پرلت لا هم دوام لري او نن د اپریل پر اومه په ټول بلوچستان کې کاروندیز اعلان کړی د اپریل په شپږمه پر لتوالو تر کوټ پورې لاریون کول غوښت خو د حکومت لخوا پرې نه شول سول چې لاریون وکړي په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر اډوکیټ ساجد ترین د اپریل پر شپږمه مشال ریډو ته وویل پرلتوال له حکومته د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشري ډاکټرې مارنګ بلوچي او نورو نیول سوو پالانو د راخوش کولو غوښتنه کوي په دې اړه اډوکیټ ساجد ترین مشالېډو ته وویل د بلوچستان نېشنل ګوند د خپل مشر اختر جان منګل په مشرۍ کې د مارچ پر 28مه د بلوچستان له وټ سیمې څخه تر کوټ پورې احتجاجي لاریون کول غوښت خو د مارچ پر 29مه پولیسو او امنیتي سرتیرو یې د مستونګ پلک په سیمه کې مخه ونیوله او دوی هم هلته پرلت پیل کړ د اپریل پر 28مه دوی یو ور بیا تر کوټ پورې لاریون کول غوښت خو حکومت یې مخه ونیوله ساجد ترین مشال ریډو ته وویل چې د اپریل په شپږمه حکومت یو ځل بیا د دوی ځینې احتجاج کوونکي په کوټه کې نیولي خو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د پرلت له کبله د کراچۍ او کوټ ترمنځ لویه لاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې ده د پرلت له غو وروسته پیل شوی چې حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټره مارنګ بلوچا د مارچ پر 28مه ونیوله له نیول کېدو څو سات مخکې مارنګې مشال ریډو ته ویلي چې پولیسو په کوټه کې د دوی پر سولیز احتجاج ډزې کړي چې درې کسان پکې مړه او 43 شوبد شوي خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د مارچ پر 28مه رسنۍ ته په استول شوي بیان کې ویلي چې احتجاج کوونکو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتیرو په ګډون لس کسان ژوبل سول د پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمن دوه ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې د بلوچستان حکومت وایند شادرین پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګلې د دری ام پی او لالاري د نیولو څخه خبر کړي اغه لیکلي ک اختر جان منګل د کوټ پر لور راځي نو نیول کیږي به خو اختر جان منګل ویلي چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په شمول نور نیول سوي فعالان خوش سوي نوي پرلت به روان وي پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د سوداګرو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د 8 اپریل د کاروندیز ملاتړ کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې
خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
ورسو بنو ته په بنو کې ځای خلکو او د بنو کمی جرګې یو ناسته کړی دی او په دغه ناسته کې له حکومت نه غوښتي دي چې په بنو کې دی د نا امنۍ ته یو لار بیا مومي او هلته زرته زره امن راولي. دا اول وار نه دی چې د بنو خلک د امن غوښتنه کوي، بلکې لسم دی راهیسې خلک لګیا دي احتجاجونه هم کوي. عمر دراز وزیر یې په اړه حال درکوي.
په بنو کې د اپریل په شپږمه د امنیت ټینګښت په موخه کمی جرګه رابلل شوې وه چې د بنو ټولو قبیلو مشرانو، سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو او نورو تحریکونو او تنظیمونو کارکنانو پکې ګډون درلود. د مشرانو په وینا جرګې مقصد د تیر کال 19 جولای امن پاسون 14 نکات ایجنډا په حکومت منل او عملي کول دي. د جرګې مشرانو وویل چې 19 جولای امن پاسون کې 14 غوښتنې ایجنډا کې لومړی دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنه وه چې لا هم امنیت ټینګ شوی نه دی. د جرګې یو مشر او جماعت اسلامي ګوند جنوبي پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم د جرګې په پای کې 14 نکات ایجنډا وړاندې کړه چې د ده په وینا جرګې پریکړه کړې چې په حکومت فشار اچوي چې ورسره منلې او کړې ژمنې پوره کړي. بنو کې په هر قیمت امن قائم کړی او اپیکس کمیټۍ نه منظور شوی 14 نکات عملي کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې له زندانونو خوشي شي. بنو کې هر قسم عسکري عملیات نه منظور دي. ټول معاملات د خبرو د لارې حل کړل شي. بنو کې د فوز لاړخه تړل شوی ټول سړکونه دې خلاص کړل شي. بنو کې د هر قسمه نشایي موادو ضد سخت قانوني کاروایی دې وکړل شي. لدرکه کړل شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او داسې نور چې 14 نکات او صوبایي حکومت ورسره منلي ټول دې عملي کړل شي. د بنو ولس تیر کال 19 جولای باندې امن پاسون په نوم لوی لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک پکې جمع شوي ول. د دوی په وینا د امنیت ټینګښت په ګډون 14 غوښتنه یې کړې وې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور احتجاج کوونکو ته په بنو کې د غټولو غوښتنو پوره کولو خپل اعلان کړی و. د بنو تازه جرګې په اړه حکومت څه نه دی ویلي، خو د بنو اوسېدونکي او خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر پښتون یار خان هم دغه جرګه ته راغلی. نوموړی د غلط خپل وینا کې به ویل چې د امنیت او نور غوښتنو لپاره لکام سره ولاړ دی. صوبایي حکومت هڅه کړي او دوی به فشار اچوي چې د ولس د جایزې مطالبې پوره شي. بنو کې د امنیت ټینګښت په موخه د 19 جولای پس هم په وار وار مظاهرې او امن پاسون په نوم احتجاجونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت، هدف یې وژنو مخنیوي، تړل شوي سړکونو خلاصول او نورې غوښتنې تکرار شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، د تحریک انصاف او د حکومت ترمنز ل ډیر مودې راهیسې لانجه روانه ده. کله تحریک انصاف احتجاجونه هم کړی دي او د تحریک انصاف بنسټګر او مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت په جیل کې دي او بهر چې کوم مشران دي هغوی وخت په وخت باندې احتجاجونه کوي. کله د حکومت سره خبرې اترې کوي. اوس تازه خبر د تحریک انصاف د یو مخکښ اعظم سواتی لخوا دا راغلی دی چې دو ویلی دي چې عمران خان ورته دا کار ور په غاړه کړی دی چې د پوز یعنی اسټیبلشمنت یعنی پوز سره د مذاکرات وکړي. د تحریک انصاف روغه جوړه دی ورسره راولي. خو د تحریک انصاف بیا نور مشران د دې سره هغه رضانه دي په دې خبره اوغوی وی چې عمران خان داسې نه دی ویلي. نو اصل معاملې صدا په دې اړه باندې ورزو شبیر احمد جان ته د پیښور مونږ ته دا راپور راکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو نن د صحت نړیواله ورځ ده او زمون خبریالی خالد نیاز له پیښور په دې باندې راپور جوړ کړی دی چې څنګه امیدوارې ښځې میاندې د خپل خوراک او صحت خیال ساتل شي. آیا د اغې د صحت واقعي خیال ساتل کیږي هم که نه ساتل کیږي او د اغې څه نقصانات کیږي په دې راپور کې.
د پیښور ایم ایم سی هسپتال کې د امیدوارو ښځو علاج کوونکی ډاکټر لیلا شینواری وایي دې هیواد کې امیدوارې ښځې د غربت او ناپوهۍ د وجې د مناسب خوراک او علاج سہولتونو ته لاسرسی نه لري چې له وجې نه صرف د دوی خپل صحت له ستونزو سره مخ کیږي بلکې په ګډه ماشومان هم د مختلفو ناروغو سره پیدا کیږي. دا وایي امیدوارو ښځو لا د خپل خوراک خصوصی خیال پکار دے.
مونږ ته پکار دے چې ماشوم چې کله د خېټې کې وي د مور حمل په دوران کې د اغې مونږه شروعات نه داسې علاجونه شروع کو یا داسې احتیاط شروع کو چې اغه د مور د خېټې نه خپل لکه هیلدی بنیاد شروع کی. دې لپاره پکار دي چې کوم مور د اغه خپل ډایټ ډیر زیات خیال ساتي او اغې نه علاوه خپل سپلیمنٹس په ټایم اخلي خپل چیک اپس په ټایم کوي نو چې ماشوم هیلدی دی پیدا شي نو هغه ټول عمر هیلدی وي ان شاء الله.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوه که هم په کلیوالو سیمو کې خلک د زیات بچو شوق کوي ولې د ښځو صحت ته پاملرنه نشي کولی. دا وایي امیدواری ښځې نه صرف د علاج سہولتونو څخه محروم دي بلکې دوی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي. نازګل وایي د علاج غوره سہولتونو نشټوالي له وجې ګڼ شمېر ښځې د ماشوم د زیږون په وخت مړې شي.
دلته ماشومان رړو شوق خلک کوي خو لکه بیا نه ښځې د هېڅ خبرې خیال نه ساتي نه د خوراک او نه د ډاکټر له بوتلو چې ګنې یاره دې چک بک څنګه چل دی دی تاسو دننه ماشوم مسله خو نشته نو چې بیا وخت راشي نو بیا مطلب ټین تیری خو لکه سهولت هېڅ سمنی د داسې زما ترولورم د ماشومانو بیماره وه ماشومې اوشو خزی سره خو چې بیرا وسته طبیعت خراب شو هسپتال ته رسول نو مز بیا اغه ساور کړی و ایس سہولت نشته ماشوم چې پخیټه شي.
ډاکټر کاشف علی د چارسدی تنګی هسپتال کې د ماشومانو علاج کوي. دی وايي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. که یو مور صحتمند وي نو ماشوم به هم صحتمند پیدا کیږي. دی وايي باید د امیدوارو خزو د خوراک او علاج خیال وساتل شي.
کله هم مور د حمل نتیریږي او د دوران کې مور ته یو خما هول پروواید شي نو دا غي سره د صحت مند اولاد چانسز ډیر زیات شي. بیا چې کله صحت مند اولاد راشي هغه نه پس بیا د مور پی دا د ماشوم د صحت لپاره ډیر ضروری ده. او دې دوران کې شپږ میاشتو پورې د ماشومانو د دولسو بیمارو خلاف چې کمیټه کیږي کم شیډول دی چې هغه فالو شي نو د دې سره د ډیرو بیمارانو نه ماشوم صحت مند پاتې شي او هغې نه بچ شي. د شپږو میاشتو نه پس چې بیا کله د ماشوم صحت دی نو دا د متوازن غذا سره تعلق ساتي چې ماشوم ته پراپر خپل ډایټ شروع شي د دې سره سره جسماني صحت سره سره د چې کب ذهني صحت دی د هغې هم خیال وساتلی شي.
دا چې امیدوارو ښځو د غوره صحت په اړه د صحت محکمه څه کوي په اړه د مور او د بچی صحت څنګه ډایریکټر ډاکټر هزر حیات وای خبر پختونخوا کې د امیدوارو خوځو د پاره ګڼ شمیر منسوبې پیل شوې دي
په کمیونټي لیول باندې زمونږه یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وایي انټیګریټډ هیلت پروجیکټ چې په هغه کې سی ایم ډبلیو اس ایل ایچ ډبلیو اس او نیوټریشن پروګرام انټیګریشن شوی دی او کور په کور باندې پرېګننت مهندی آئیډینټیفای کیږي او ایتا هغه نیسسری سروسز ورکړي کیږي چې انیمیا دا وي د غشي انټینیټل ویزټس انشور شي په هاسپټل لیول باندې د ټول نغټ پروجیکټ چې کوم سٹارټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم څنګه ډیلیوري رومز اسټیبلش شو ایل ایچ ویز ورته ورکړی شو مختلف نور سٹاف ورته ورکړی شو میډیسن اکوپمنټس ورته ورکړی شو او تقریبا 200 بی ایچ یوز او 50 آر ای سیز هغه اپګریډ شو 24/7 سروسز ورکړي
د ملګری ملتونو د ابادی فند یو این ایف پی اے پاکستان کې د تولیدی صحت په اړه د کال 2023 راپور کې ویلي دي چې د هیواد کې هر 50 منټو کې یو ښځه د ماشوم د زیږون دوران مړ کیږي راپور کې ویل شوی دي چې کلیوالو سیمو کې ښځو ته په وخت د طبي مرستو سہولتونه ملاوېدو امکانات کم دي راپور کې دا ویلي شوی دي چې کچري پاکستان کې د پرمختګ همدار رفتار وي نو د هیواد کې د ماشومانو د زیږون دوران د ښځو د مرګونو شرا صفر ته رسیدو کې به نور یو سل دوش کلونه وخت لګي طبي پوهان وایي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده د صحتمند ماشومانو زیږون لپاره باید د امیدوارو ښځو صحت ته خصوصي پاملرنه وکړل شي خالده نیاز مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
یو بل راپور هم خالد انیاز مونږ ته لپی خبر را لېګل دی او هغه دا چې اکثر خلک د کور د استعمال لپاره ګیس په د پلاستیک پتیلو کې وړي دا څومره خطرناک عمل دی او د دې نه څه قسم نقصانونه کېدې شي خالد انیاز په دې راپور کې حال درکې
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پام راګرځولو نوټیس چې مکون کې د صوبای اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي ګیس شاپرو کې جمع کولونه خزتا زیانونه اوریدلې دي او راتلونکي کې دا د لوی انساني زیان سبب ګرځېدلې شي نو ځکه یې غوښتل چې اسمبلی کې په دې اړه خبرې وکړل شي نوموړي وایي خلک د غریبۍ او ناپوهۍ د وجې ګیس په شاپرو کې جمع کوي باید خلکو ته د ګیس سہولت په لاس وي
او خزې ته ډېر زیات افیکټ کیږي ظاهره ده چې خزې د پخلی مخلی چې کوي نو دا ټولې فیمیل کوي او د هغې زندګیانه سیفٹی دا پارا پکار دی چی حکومت هم دی طرف تا توجه کی دا چی مونگ تا عوامی مسائل چی مونگ تا سخ کاری نو مونگ اماغ بانی بحث کوی سملی تا روڑی چی دا غی طرف تا دا حکومت توجه رو گرزو چی دا انتظامیه چر تا اگده دا چی دا دون خطرناک سی زونه دی دی طرف تا ولی توجه نکی چی دا خلق پا کورنو کم پا خپلم دا کئی و بل دکانونو کم نم دا شاپوری خلق دا کئی و اوڑی و زان سر کی دی نو دا تیر زیاد انساني زندګیانو سره د لوګو مترادف ته
د پیښور بخشو پول یو اوسیدونکو امیر باز خان وای په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ زیات دی چې له وجې خزتا پخلی کې ستونزې رامخته کیږي دی وای شاپر کې د ګیس جمع کولو نقصاناتونه خبر دي خو د ګیس نشټوالي د وجې د سیمې ځنې خلکو د ګیس جمع کولو د پاره د پلاستیک شاپري اخیستې دي
خلکو مو دا حل رو ویست چې دا ګوتای پیدا کړی دی په لوی تعداد کې شاپرې خرڅېږي ما او وایي کې ګیس ټول کیږي مطلب دا چې د شپې سټیم ګیس راځي په کې جمع کیږي نو د دې نقصان خدا دې چې کفر کدا پدا سي دې کې چې هغه بند دی او پدې کې لمو اونلي کې جو شو پدې پته کې شاپر کې جوړې په اسانه کیږي دا د لوی تباہي به سره جوړیږي او لوی حادثې هم لري لکه دې وجه نو شي حکومت تفاظ دادے چیرنگے اس کا معلوم مسئلہ دادے فوری بنیادوں نمائندے حل کی
مشال ریڈیو چکل د گیس لوڈ شیڈنگ مسئلہ د سوئی گیس چارواکو تکی خودا نو پجواب کی د پیخور ریجن د پارا د سوئی گیس محکمے ترجمان یاور عباس اوی دوی پورا سکئی د پخلی وقت کی کورنی صارفین ته د گیس سہولت ورکړي د گیس شاپرو استعمال په اړه یاور عباس فائی
کدا کم خلق گیس بیلون استعمالای نو دا جی دا ٹوٹلی ایلیگل یو ایکٹیویٹی دے او لائف ہیزرڈ دے او دا ډیر خطرناک شی دے دے بارے کہ مونږ بار بار ضلع انتظامیہ لم انفارم کو اغم دے باندې ایکشن اخلی لاسٹ ایئر ہم اغا ضلع انتظامیہ ڈی سی سے ٹول اے سیز لیگلی او دمگا پہ خبر کے سمر بازارو نے دی اشرف روڈ دے خوا خوا سی کم شاپس کم باندې دا بیلونز خرسے دو دا بیگز نو ٹول سیل کڑی او دا ډیر خطرناک دے او دے بیسیکلی انوینشن کم دے اغا اغا ایریاز نہ شوی دے کہ کم کی گیس نشتا علاقے کے کم کی غلا ډیر زیات تو کرا کو دے اڑختا تو اخن دا شی شروع شوی او
د یادونی ورته په خیبر پختونخوا کې خصوصو واری د گیس کم پریشر او لوډ شیډنګ زد احتجاجونه هم کړی دي دوی وايي باید حکومت د گیس لوډ شیډنګ څخه ډډه وکړي چې دې له عمل ورته پخلی کې ستونزې را مخې ته کیږي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
او اوس له پیښور ورزو د سوات سیلګریزی سیمه او اوس له پیښور ورزو سیلګریزی سیمه سوات ته سوات د اختر او میلو په وخت باندې ډیر زیات خلک د خارونو نه بلکې د پنجاب نه هم ډیر زیات خلک ورزي او الدګي سورزي تیری خو ځایي خلک وایي چې دا کم سیلګری چې دلته راځي د اغینا ځایي صنعت ته خاص کر هوټلونو ته کوم فائدہ نه کیږي ځکه چې دلته دی په خپل خپل ټینټونو کې اوسېږي نه دی ته هیڅ تاسو پیسې نه راځي باید څه وکړې شي چې د سوات د هوټلو صنعت تر دې نه فائدہ وشي په دې اړباندی نیاز احمد خان منتدا راپور را لیږلی دی
د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو لکه کالام بحرین ملم جبا گدین جبا مرغزار او د سیند پغاړو سیلانیان لیدل شول زیاتره سیلانانو ځان سره خوراکي شیان راوړي ول او د موسیقي تابعې هم کړي وا کالام مټلتان کې د واورو لوی ګټ لیدو ته سره د ملګرو د پیښور سیلانې نقیب خان ورغلو دی وایي چې د کالام سیمو ورته ډیره ښه ولګیدا
کالام ته راغلی او د ګلیشر ته اتر او قاتو ډیره خسته مزه وکړه انجوای وکړه پکچر وغیرہ مافستال ډیر قسم مسم دے نور مرګرو ته زموږ دا ریکوست دی چې راشه چکر ولګوي اختر ورځ شپې دی انجوای وکړي او خپل فرینډ سره راشه خپل فیملی سره راشه
خود سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وایي چې د اختر په مقام مقامی سیلګری د سوات مشیت او هوټل ته خاص پیدا نه ورکوي حاجی زید خان زیاتوي چې د نورو صوبو سیلګری او په خصوصي دوګه غیر ملکی سیلګرو ته اجازه ورکول پکار دي ځکه چې دغه حقيقي سیلګری به ملک ته زری بادله راوړي او ورسره سیلګرو سیمو کې پیسې خرج کوي
د بد قسمتۍ نه پاکستان خو اول ویزا پارنر ته ورکوي نه بیا ملکن ډیویژن ته خصوصا راځي نو وزر داخله پیدا پابندی لګولې چې تاسو به این او سی اخلي بیا خصوصا په چاینیز یا په دې سه باندې زیات پابندی دا نو موږ کوشش کوو چې را تا یو سړیلا ویزا ورکړه هغه پاکستان ته راغی نو دا د این او سی دا بیا دا دی په کې دا قدغانا چې چیرې دا ټورست ویزا باندې راغلی دی نو دې شاپینګ لنی شتله او دا یې په بزنس ویزا راغلی دی سیلګری لنی شتله نو دا دواړه پابندیانې بیهوده دي ځکه که یو سړی په سیلګری کې راشي نو موږ سیلګر هغه سړی ته وایو چې راشي دلته شاپنګ وکړي دلته پیسې پرېږدي
ولې بلخوا سوات کې د سیلګری محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي ترجمان سید الرحمن وایي چې سوات ته په لکونو سیلانیانو پر راتګ حکومت سکیورټي او اسانتیاګانو ورکولو خصوصي انتظام کړی ورسره سیلګری خصوصي پولیس هم په ځای کړی ول
د اختر په تیر څلور ورځو کې کوم وایو نو په څلور شپې تزر اگاړو کې تقریبا د څلور لکه نه سیوا سیلانیان چې دنه د سوات ته راغلي دي سوات کم ملم جبا دا گبین جبا دا کالام دے مہوڈن دے مدین بحرین چیل مشگرام دی زینو تلی پتی که دا طول نزیاد چی دینو ملم جبا و کالام دا ٹورسٹ بیا چی دینو آغا زیاد را گلی دی پا دا غی تقریبا یو سل یو چی دینو آغا غیر ملکیانو پا دا غیر ملکیانو کی غیر ملکیانو سلگرو کی چی دینو آغا دا افغانستان روس دا غشان دا سعودی عرب سومالیا کینیا او دغه ملکونو سره تعلق چې هغه راغلی دلته اوسیلګریز مقامات تللی دي او دی زی خسته نظرونه خوندونه غستی دي او بیا واپس تللی دي.
د ضلع سوات انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 15,000 نه زیات د پولیسو څوکۍ لګولای شوې وه. تر کې پولیسو ټریفیک جاری ساتلو او بده پیښه کې سیلګرو ته امداد ورکولو ذمواري هم حواله شوې وه. ضلع انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو یعنی د مارچ 1 نیټې نه تر 5 اپریل پورې ټول سوات کې د سیلګرو سره د امنیت په حواله څه قسمه بده پیښه نه ده رپورټ شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس ورزو خوست ته. د خوست د ایوب خیلو سیمې خلک وایي چې دی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې څه دي؟ نجیب الله الو خیلې په اړه حال راکوي.
د خوست د ایوب خیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، سیګارې برند نه چي، خاطي موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیفي. ضرورت ته چې د لارې جوړې شي، دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیفي، په خوز بازار ته دي، بلاکوري لکانو ته دي، ډېر تکلیفي دي مریضون په بارک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دې رځې نه ارزې ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شکرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی چی مونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چی دی مونگ دی کوم دی کلی چول مشکلات پا دیزنی حال شی.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکې ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت فعال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورته کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځبروي. د یاد سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخصله شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
د هاس موسس ها سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې د منځوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول دی اطراف ولا سره په شمول مو مختلف بزوی کی سروي ګوري کړی دی ان شاء الله چې مرکز مو سره موافقه وکي نو دا منډګه به ان شاء الله مونږ په نظر کې نشو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمشته چې خلک د روغتیا خونې روزنې د څښاک پاکو اوبو لار او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکاري پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.